قبل كده سهر لاس بجي سوية. السلام عليكم درنو دوستانو ايو زلبيا دي خبروني تزا فريبا زهر شرق لاس در توام پا دي و ساعت كي تر دير دي خبروني دير برخ دي ازادير ديو فرهنگي مجالي تزنگري سوية ده خو پسر كي اولان ده خبري برخ حمله رو مخ كي تر دي چي ده قبل واشنگتن ترمز ده گرد نوی پلان پاره ده افغانستان ده بحرانه يو چارو ده وزير ترگندوني در وورم ده افغانستان سيمونري مهم خبر نواري. سر که ده مهم خبرونو سر تکی ده ناتو سرمونشی وی پا افغانستان که ده ناتو ده ماموریت پا اره چه هره پریکل کیجی باید پر دی بنسد ویچی در تلاسسی چه ده هواد بیا ده ترحگرو پا خوندی پناهزای نبدلیجی پا فاریاب که ده ازاد و خبریالانو ده طولنی مشر قطبودین کوهی پا وصلوال برید که تیر ماشام تپی سویدهی او ده روختیان نریوال سازمان او اروپایی طولن ده خطیز اروپا لشبر و هوادونو سر ده مرستی پتوگه ده کویچ نونس واکسیناسیون پروگرام پیلوی. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه هر پریکړه چې کیږي باید پر دې بنسټ وي چې ډار تر لاسه سي چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندې پناهځای نه بدلیږي. یانس ستولتنبرګ د خبره پرون په برکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل سوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې پر ورځ په برکسل کې پیل سي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپلې ژمنې پر ځای کړي شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده. حتی د ډاکترانو قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار سوي دي. د ناټو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو او یا به له دې هېواده ووځو او د خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دوو موټرو د پنځشنبې پر ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوي دي. یونما پر ټویټر پر دې پیښې خوشحالي څرګنده کړې او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال قطبالدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپېژاند وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر درډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطبالدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی په ګډون اووه خبریالان وژل سوي دي. د ګردو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خبرې ده په پای کې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپښو غورځوه. زموږ غلازه د ریډیوري لسکونو معلولینو پرون د درېمې ورځې لپاره د پاکستان په شمال لویدیځ کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. معترضین د کارموندنې د وړیا روغتیایي مراقبتونو او د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول غواړي. دا اعتراضونه د فبروري پر 9 د جنوبي وزیرستان په انګوراډا سرحدي سیمه کې په تحسن پیل سوه. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوې منل سوي. د دې مظاهره چانو یو تنظیمون کې دین محمد ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اعتراضونو کې 250 کسان ګډون لري چې 160 تنه د ماینونو په چاودنو نه امنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نشټو کې معلول سوي دي. د وانه شار د کمشنر مرستیال بشیر خان ازادي رادیو ته ویلي چې چارواکي به د دغو مظاهره کوونکو یوازې منطقي غوښتنې وارزوي. د ادعا کوي چې د معلولین په سرحد کې د قاچاق د اجازه پلاټ کې دي چې د خبره دولت به دا کار ونه مني. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپای ټولنه د ختیځ اروپا له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 واکسیناسیون پروګرام پیلوي. د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیون ډالر یاد شوی دی. اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې د فبروري پر 11 ویلي چې په دې پروګرام کې به ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ګرجستان، مولداوی او اوکراین شامل وي. اروپای کمیسیون د دې پروګرام هدف د کوواکس نړیوال نوښت لوري د اروپا د یو څه بیوزلو هیوادونو سره مرسته بللی ده. د شپږ هیوادونو د ختیځ اروپا برخه دي چې غواړي اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. او د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نوې بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسي جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونې یوه ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مې مخکې ویل، وړاندې په خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجله لرو، خو تر هغه د مخه دغه راپور نه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چارې پیل سوي دي او په شدت به مخ ته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوهې د سولې له هوکړې سره سم خپل ژمنې نه دي پرځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل:
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت و در امریکا در دولت در گت پلان پیوی پروسه او جدی مذاکره که وراندگام اخلو در پروسه لطیرش به راهیسی پیل شویده او به شدت به مخت اولارشی. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدار از با ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپل خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوی سره بیرته خبرو تکشینی، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمه هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیغام
زموږ ټول سیمه طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام لټولې سیمه هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو له نږدې وی میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ خونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلی وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو شمنو کې پاتې راغلي دي. د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالبانجانو نه راستنول. شاغلي اتمر دا خبرې د سولې لپاره پښپژمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پا په غزنی ولایت کې د وژل سوي سرتیرو د کورنۍ شذینه خپلوان له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامي یا بیخي نه دی ورکړل سوي او یا کور کول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیر لږ برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا وایي چې دغه مرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوي سرتیرو له اکرامي برخه منسي. نور حال په دې راپور کې
نیګر کړی نه وکیل می خسر د خسر می اورجنی ور کوي دا ډیر وخورځي وای باندې نیور کوي.
دا د غزنی قرباغ ولسوالی 15 دیرش کلنه مینه ده چې له دولت څخه د خپل وجل سوي سړی د اکرامي غښتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالی کې د پولیسو پلیکو کې ووجل سو. امینه د څلور اولادونو مور ده چې دا وخت ل خپل ورور سره په غزنی شهر کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامي نور کولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وجل سو سرتیرو کونډې او بوري له دې ستونزې کړیږي. اکرامي هغه پیسې دي چې د وجل سو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لوري د سرتیرو له وجل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو.
کزما باندې تو پرارسن کې د دې کابل په اړه په توګه چې وېستل د منیا پاته د نور یا پاته د بوکسونو پیګه ماغه ماشونه پاته د دغه باندې خبره تر ما یو نه دوره پښ او نور هغه د شې څو د ځوندې و دې وخت په یم پاته د تیر منه یې تر کړې پروسه منه دې ته تکاو ته نه درکړې نه نه ودرې بوجلې خلاص سوي دې ودرې رپی نهسته ودرې راځي.
دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو ځامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار پر رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې لخپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا درې نیم کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په مخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوی دي.
یو د ګلان په لاپ باندې طالبان په دغه کې ورته ناست او تجارو یې کې الته یې شهید کړ. پنځه یې شپږ کې اولاد دي ټول یتیمان دوه نه راپاتې دي. یو دی و دوه نور وو سره یو د مکور و یو دلته د خوګانو و. زوی مې باز محمد نمیږي، یو زوی مې عبدالحمد نمیږي. دی بل یوه نای زوی راپاته ده نه په یوې دي نه په اولاد یې دم دي دیارلسو څوارلسو کلو ده دې وې خوانه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسیاندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتي دي چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیت څخه برخمنې سي. دا غلی اندړي په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیرای زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو پر ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پندې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت او زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه وی ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکی بیا وایي دوی هڅه کړی ده چې د خپلو وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیه قمندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په مغه لحظه په مغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بازو شهدا او وارثین معلوم نه وشي چې موږ نشو کولای سي هر چاته دغه اکرامیه ورکو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیرای اوسېدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د جګړو لامل لا بیوزلۍ فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره واوریدلې. د ژمنې سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجله لرو چې احمد شي برچم تو کړه.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شبریم دا اونۍ د وی بلی ادبی مجلې پانه راړوم.
خشی راغه دی چې سترواټه نیوي او یریم نیوي د ډیرو د سترواټو په منځ کې امشي.
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف را شخولې. استاد رفیع مولوی نوی پیدا شوی خطی نسخه خبروی.
پدې خزانی نه معلومات پراخه دي. سلهاو خدینه نمونه پکې دي.
پدې خبرونه کې د اجمل خټک تلین مانسو.
د ایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره میوا اخلا، سمد خان سره میوا.
په جنوب ولایتونو کې فلم ولی وطن کوي.
پکتیا شوا، پکتیکا شوا، خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
نور مطالب هم لرو. په کابل کې د سرتورا بيقورا د شيري ټولګي مخکته نه وشوه. د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی. تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقورا شاعري روته ناآشنا نوم وي. لا بيقورا نه مطلب د اپيکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی. اپيکور یا اپيقور له مرګ نه ویری شي. د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي، چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپيکور یا اپيقور د نظریات واغیزي د نړۍ پر مشهور فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمیر نورو جوتی دی. په ساجی راډیوی مجله کې به فلسفي تنسو لوچ فلسفي راګرسو د شعر په اړه د شاغلی شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د د کتاب د مخکتن راپور.
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسنۍ چاپ شوې کتابي خبرې وکړې. د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو. ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفې شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلې وې چې ولوستل شوې. په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف ته کتاب په اړه خبرې وکړې. د ویناوالو لړلې استاد نجیب منلای، انور وفا سمندر، څړندوی فاضله احمدی او استاد ګل رحمان رحمانی ادولای شو. په غونډه کې د سرتورا بيقورا کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې. استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي، خو په دې معنی نه چې یوازې فولکلوریات کړي، بلکې په نوي ډول او د وخت لغښتنو او نوی طرح سره بشر کې برابر وړاندې کوي.
د ډیر تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي. نو په دغه بشر کې دغه څرګونه لیدل کیږي، خو فولکلور په دې معنی نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي. دغه فولکلوري مفاهیم په نوی ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرح سره کاروي. دویمه ځانګړنه د شعر دا ده چې قلبونه ماتوي، او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی. نو د چا خوخي کې د چا خوخي کې خدا په خپل یو حرکت دی، یو ډول بغاوت دی چې دی کوي.
ګل رحمان رحمانی بیا د خاغلی شریف د شاعرۍ په اړه دا نظر لري.
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ، هتا د خپل نکټایي ته یو شعر لیکلی او خپل دفتر ته یو شعر لیکلی، او بلې وخت ځانګړنه په فرمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نور شعرونو کې کمې پیدا کیږي، او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي. فکر کوي چې یو څلوري زده یو غزل دی یا بل څه دی. کړیا خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی، اوازن فریق دی، بل اړخ تاوړي دی، یو بل ځانګړنه ده.
کاغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو، او دا یې ویلی وو چې جنید شریف کته هم کلونه کېږي چې له وطن لري دی، خو زړه یې بیا هم لټولو سره تړلی دی.
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعر ټولګې سرتورا بيقورا مخکتنه د چهارشنبه په ورځ وکړه. د شاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعر ټولګې، یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده. د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی. د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر. که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی، خو د لویدیز ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی. له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي.
ما لپاره دا نوی تعریف دی، خو راته ښه ښکاري، ځکه خبرم د نورو شاعرانو مبارک نو ترې سندشن وایلی، خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله، مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده. نو عاطفه هم مهمه ده، بېځله زه کوشش کوم چې د عاطفې د افراط نه ځان وژغورم.
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی، هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي، دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او د هغو ټول مسلک باندې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي. او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې
پنړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي. یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډیره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش کړی دی چې په زیات دا ټول دغه د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اورېدلو انزور هم دی. او د په کې په شعر کې بیا د غږ انزور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دی. او نور دا د خوراک او څښاک دغه انزورونه، دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شریعت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو عنصر زما په نظر عنصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي. عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه و د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وای ما هیډفون په غوږونو باندې ږدي او ما چاته په موبایل کې څه لیکي، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري. چې هر تصویر ستاسو احساس و تخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوئ دغه یو حالت هم ممکن شاعر وه څه وی چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري لدغه احساس سره؟
دا الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل څه کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده، او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی وویني خوښ دې شي یا یو غږ واوري چې خوښ دې شي هغه درته یوه پلمه جوړیږي. بیا نو پیشرو کوي او بیا چې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم از عبارت عبارت بدلوم، خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي. احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته، کور ته، او کور کې یوازې ناستې په چوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږي. هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې. ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېری هم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې پدې باندې د معاصر خصوصا پدې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغه راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر در کوي. داسې نه دی، شعر زحمت غواړي، خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي. یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست؟
بېخي سمه ده. پدې کې امکان لري چې د خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم، ځکه ما ته شعر زحمت دی. زمونږ په کلچر کې خو دا نشته چې د شعر اوله مساوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مساوده او پوره مساوده. هر صورت هماغه یو شی دی، ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی. خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما لیدلي دي ډېر پاخه شاعران پکې یو شعر لیکي بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي بل شی ترې جوړوي، پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړوي. نو دا خو که الهام وي خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم، خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه. د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب څلور نیم سو کال په خالي کل شوی دی او د یو شمیر هغه شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی لښون لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په ورستیو دوه کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی، خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو، خو که پټې خزانې تراشم دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په سیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزی وروسته یو شمیر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتابي تالیف کړ. د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف سمیم کتاب ولیکه، او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټه خزانه تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. لټوی په واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی.
په یو زر دولس کال کې لیکل شوی او د پښتنو نه سو کلن تاریخ پکې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفاني فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي، او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی و، او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن د ده په باره کې ډېر لږ معلومات وو. یوازې پټې خزانې ولاړه یادونه کړې وه په مخزن افغاني کې یادونه وه. داسې مفصل کار نه و پرې شوی په دې کتاب کې. په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پیړیو کې په اومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته. د دوی شعرونو د شعرونو نمونې هم شته.
د ده په باره کې مفصل بحث دی. مفصل بحث دی په کې غونډ یو فصل دی او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و. شعرونه به ویل، رقص و، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و. ډېرې مفصلې خبرې پې شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي. د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بیبي نیکبخت زوی دی. بیبي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده او دلته هم یو عارفه او عالمه ښځه ده او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوي د ژوند سوانۍ پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل. او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونې نه شته، یادونه یې شته د شعرونو ویل او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نه شوی لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه دی، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي. وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن دی هیچا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی. شیخ حسن بی متی به غیل کوتلې په سبب له غیلو سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی. په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلې، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم لمسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغونه استفاده کړي او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه پروپوستیت نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه. بیا یې آغلي پروین ملال ته لیږلې وه او هغه هغه نسخه ما ته راولېږله، یوه مقاله یې پرې لیکلې وه. هغه راسره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشرېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی او په آسیا کې یې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو. هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بلاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پرې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم. انشاءالله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو
بله کمپوز یې شوی دی؟ کمپوز یې شوی او زما کار د مقدمې او د دې کار روان دی. منابع ورته کړی غالبا یو شپږ میاشتې وخت بوونی.
او څو مخه کتاب بشي؟
کتاب یو اته سو مخه په اتله سو فصلونو کې د اوومې اتمې نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیانو د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي، بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي. شیخ قاسم عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي. او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چینار قلا ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې څلور سوه کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د دې نه مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلي دي د سبرخي هم په کشته چې لا هم ګونګ پات شوی، ځکه جن پخوانی کتابونه خو په جنو برخو کې واضح ډیر نه وي او جنو تشهات ضرورت لري.
اول کې مشکلات وو، مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهمه ټکی نو کله چې نسخه بشپړه شو اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په ماتن کې یو کلمه هم نه دلویدلې، ټول حال شوی. ګرچې دغه د شخیل وستل ډیر سخت و، هغه اوبه ورسېدلې وه د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حال شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړی دي مثلا له پټې خزانه سره مهم پرتل کړی دي؟
د پټې خزانه مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوی دي هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټ خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړی دي، ل تاریخي پلاوه، د تحقیق لپلاوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزه نه لري. شیخ مهدی بابا پټ خزانه معرفي کړی او دلته ترغی مفصل دی. شیخ کاتا په پټ خزانه کې راغلی، دلته ترغی مفصل دی. بیبی نیکبخت بالکل په پټ خزانه کې ډیره لنده یاد شوی، لیکن دلته یې بشپړ سوانی حتی د مارک تقریبی تاریخی څنګه د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، ځکه په بینکبخت ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبرې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالي پروین ملال ته تسپارلې وی. له اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجله اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبد العلی قرغشتي په نامه اوس وفات دي. خدای دې وبخښي. دا هغه چې وانه خلنو نه ده، بس ما په هغه باندې اسما په نسبت دې انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نو او دانه می اغکری و خونه می لیکنی دیلندی چی اسرار الافغان ده پایپ اغکی پانکیه نو ده ما تراری ولدات و گوره ده دغه ارتو دغه اریکه لری ده پتی غزانی سره نو ما ده طول اول وستی دغه اسرار الافغان پنم چی دی ده دریسته و اوشت پانی و او یو بلا غور سره و یو بلا زمیمه ده توفه قاسمیه پنم بانی اغم ده ده فکر کوم ده دوست و ده یو نیم سلو ده غصبه میانس که خوص اغز ما تخنیست نو اغم دوانه و نو ده ما اول وستله گرچه ده پوچو کاتیم ده سیاغه نوه دیر وازی نوه
اوست ما ده خوشتر پشته نوه کم لوستل که ده؟ لوستل که ده؟ او کنه جنشانی گونگو پر
بله بله لوستل که ده نخوی دقیقه گوشت بیا ده ما تویل چی ده بلا هور که یه وری سالم چپ سوی ده پا ده نم بندی نو ما تویل تا داره تا راوله ده فکر که وزه پور دو بانی نفیشم ما تا ده ام راوله اگه چه اغا راوله لنو بیا ما لاهور تا ده رساله بیا سعود الحسن روحیله و پا قوم یوسف زیدی ده لاهور پا اغا که دی تا ده ستر موکم اکی نو ما بیا اغا تا لیکولی که چیزه نور معلومات و کم لیلی پا باره که بیا اغا ما تا ده لیک جواب رواست و خو اغا سخون بل چنوه اغا صرف اغا کم انگریز چی اغا لیکنه ده پا دی باندی و لیکنه کلی ده ده اغا پا اغا باندی ده اغا پا ماخذ باندی ده اغا رساله لیکلی و اغا اسرار الافغان نولی دلی نو بیازه ده کراچی بیازه تقریبا یو کار پسی و گرزه دلم ده کراچی نیشنل موزیم تولارم ده کراچی ارشیف می پسی و کتی نور پشتینی می وکرلی مال که ده ما پیدا که دیتا دیتا یوکی خدا نسو پیدا بیا ما دیبانی و لیکن وکرلا اغا پا الفت نجیل که می چپ سریده ده ما کابل تراولا ده اغا مقالی سر اغا زما چی چه پوخه و پا اغا اغا بندی پا اغا می یار بندی ده دی اغا اغا می وکر معرفی چی ده ده اغا کتاب دیده دیده دی
رفیع صاحبم دې ته اشاره وکړه استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کالو
فکر کوم ما 2011 یا 2012
ستاسو چې کوم شان لدی کتاب راخستی وکنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی استاد رفیع کار پی کوي تاسو څه تر اخستی ول د پټ خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته په دې کتاب
کې دي کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا د شیخ متی باندې دی دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خو د اولاد د اولاد کرازی بنیک به بیبی یک وقتی زوی دینه پتا خزانه که چی اخده ببین یک وقتی پانوم شاید دیگه زوی دیده شیخ کدام زوی دیده و دیگه زوی دی نو دا پرا دا شیخ متی کورنی احوالی دی پدی که دی طولا اغدی دا صوفیان دی پی اصلا پا تصوف کی اغدی نو بیا دا دا دی طول کورنی چه دا دا دی رو شوزو نمان پکشی که دی دا دست شوزو نمان پکشی که دی چه اغا وقتی دی متصوی فشیدی دی پا پشتانو که با تاس درو سفوری دا دست شوزو منه نیاوری دلی چه په تصوف کې هغه لري نو په دې کتاب کې سته او نو ټول په روایتو باندې هغه دی ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و هغه کوم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ول ځینې
دا هم په زړه پورې خبره ده چې لږ سره څوک مقایسه کې نه پېژم دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلې دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلی دی او دا لیکنه دا اوس ما ته کوم ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کې شو هغه احمد ولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورت اوسوله په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی و نو هغه مقاله بیا ما ورکړل ویل ته دا مقاله را پیدا کړه ما تېرا کړه بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمد ولي ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې هغه کړله پورته یې کړله نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر سوی
نه رفیع صاحب خو رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مختوړي دي مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم د ډالی پونم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تروسه یو شعری ټولګه د توبا تر سیورلاند پونم چاپ شوه.
ډالی ژوند کې دا سیو څوک وی چې دردونه در ډالی کړی تتر جار ټول خوخی کړی دای غمونه در ډالی کړی ژوند کې دا سیو څوک وی چې د زړه کې مات مغزای بی فقط درد حس کوي شي نور د مخبل نه دی ژوند کې دا سیو څوک ژوند کې دا سیو څوک وی چې د سمغم باران کړی چې په دا سه حال د پریګ دی چې د ځان تزان حیران کړی ژوند کې دا سیو څوک وی ژوند کې دا سیو څوک وی چې یو زل په مخ در شي درته مسک شي او بیا شر در نه روان شي او ستاسوان پریوتای مرشی ژوند کې دا سیو څوک وی ژوند کې دا سیو څوک وی چې په زړه دې لکه دا وی که حالات څومره تیار شي درته بلبا دا څراغ وی ژوند کې دا سیو څوک وی ژوند کې دا سیو څوک وی چې وایللې دې پرزړوي د ژوند ګل ته دې او بوي خو هغه ترې خبر نه دی ژوند کې دا سیو څوک وی ژوند کې دا سیو څوک وی چې پل دل مات په پل دی چرنا دې د ژوند دی چې تیارو ته دې اجل وی کې دا سی څوک وی چې پتا به حدا ګران وی عشق د پاک کې ایمان وی او سپېڅلې دی ارمان وی ژوند کې دا سی یو څوک وی ژوند کې دا سی یو څوک وی چې هیڅ پرې خو دای نشي ځان دې هیرو جهان هیر کړي هغه هیروي نشي ژوند کې دا سی یو څوک وی ژوند کې دا سی یو څوک وی چې دای زی در نروان شي ته دې اوخ کې پسې شیندې د سفر ورته آسان شي ژوند کې دا سی یو څوک وی ژوند کې دا سی یو څوک وی چې هغه تللی جانان شي درد او مین شي در پاتې یاد یې زړه کې جاودان شي ژوند کې دا سی یو څوک وی چې رڼا ته دې نږدې کړي کله ځان دې کړي لرې مولا ته دې نږدې کړي ژوند کې دا سی یو څوک وی ژوند کې دا سی یو څوک وی شاعری بده ژوند دې کړي مړو نغمو ته بده ساشي زندگی بده ژوند دې کړي ژوند کې دا سی یو څوک وی ژوند کې دا سی یو څوک وی ډېر ډېر څه بدر ته یاد کړي شاګردي با دغه اخلي تا به سم پوره استاد کړي ژوند کې دا سی یو څوک وی ژوند کې دا سی یو څوک وی شکر شکر زی لرما زه به ډېر څه ترېنه زده کړم زه مننه ترې کوم ژوند کې دا سی یو څوک وی ژوند کې دا سی یو څوک وی چې له سترګو مې فنا وی شمریا کې مریده او هغه ټول کې زما وی او هغه ټول کې زما وی ژوند کې دا سی یو څوک خوی ژوند کې دا سی یو څوک خوی چې دردونه تر ډالې کړی ته تر جار ټول خوخې کړی دی همو در ډالې کړی دی غمونه در ډاله کړی ژوند کې داسې یو څوک خوي.
سالو اونیزا چې دوی کڼي چاپ شوی وي لنډشت یو نیم کال وروسته درې مګنه چاپ شو. د دې اونیزې مرستیال عارف سنم وایي چې د مالی ستونزو له امله د دې چریدي چاپ ځنډیدلې وو او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو اونیزې په اړه ژغېدلې.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کړئ؟
کومې لیکنې یو کوم معلومات دي د مخ په دې ټولنه کتابو غنل کی او څوک دې ته جرأت نشي کولای سي دا داس یو تر مخ ته کی او په دې داس یو څه باندې یا لیکنو کی یا باسو کی نو نو موږ د ستا دای په تور کړه د سی هغه د مخ په ټولنه کتابو دي څوک نشي کولای داس یو څه وای او داس جرأت وکي د دې لیکوالانو سری ټول زموږ خوند دي د سی یو څه ته مخ کتنه کړي د سی په نورو چاپیر سنور کی او کتنه شوی دا خودم رنه د پکتوی معلومات مطول دی خزو دی او دی خزو پاړه دی خدی او دی خاون دی ګډ ژوند پاړه دی ماشوم دی روزنی پاړه همداسي دی سنگسار پاړه او دینجونو دی بدو په بدو کې ور کولو پاړه او اکثره مو د سیمرمنې مو دی هغه ژوند لیکونه دی خزو دی لا اتسمانی په خاطر دی میرمنو دی لا اتسمانی په خاطر مو دی هغه ژوند لیکونه په کرا خست دینو سی دینورې مواسي سی دی ټولنې لپاره خدمت وکي او بلا بل معلومات تیم.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې دا سی تابو چې لګ تر لګ دغه ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بادو کې د خور لور ور کول یا لګ تر لګ د ماشوم روزنه یا د بلا بل خوړو په خول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بلا بل رسنیو کې په دې باندې لګ تر لګ د دول سیزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي نوې څه ډیجیټاسي غواړي مرمنو توړان دی کوي
نو دې لکه جنسي ناروغيو په اړه باندې دی لکه دې خزو دې خوند او دې مرمن دې ګډ ژوند پاړه دا امدا سې ډیرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونيزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبيات هم خبروي پکې.
بله بله، او ادبي برخه هم شته په دې کې لاندې کې چې کومې چې موږ خويندو لیکلې وي لاندې نو کټړی غاړي هم پکشته د دیتا مطلب د دموک خوندو څخه ملهند کې تل کلوي مخترا لګل وي د ام پکې چاپو.
عارف سنم وای چې په سالو نيزي کې دنجونو او میرمنو لند کې سي هم خبروي وړاندې پاسه دی رډي مچل کې د تل پنوم خپلې ولند کې سم تاسو ته ما انتخاب کړی ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او د فلم هنرمندان وای په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دوه د شکلن شیرولی فلات چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی له 13 کلو نه راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بیلابیلو موضوعاتو او فلمونه جوړ کړي. دا وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم جنایت ته چې دا غمه ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی، پکتیکاش وا خوش شو. دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغل فولاد وای ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمیر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړیدو غوښتنه لري.
د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په خر کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو ملي مذهبي او نور زنګړو ورځو کې پکې غونډې کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي یو وخت د فلمونو او تمثيلي نندارو شاهد وو. خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړې. خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ یې غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوانه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
زمونږ نه تر اوسه داسې غوښتنه هم نه ده چا ترسره کړې چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالېدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره می واخلا، سمت خان سره می واخلا.
دا شخ چې وخت په چکچکو بدرګه کیده دای یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لوی برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند شل کال په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غړول دي. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویل دي. پدې بیټګر کې د د دیار لس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په روسيو کې چې صحت یې شنه وو، په خپل ژوند لیک پوښتو. شای په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د ورستۍ نیمې پیړۍ له پوسړه پوری رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوې وو. وړاندې د تلپنوم لنډکسه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري.
په لړکه مې زړه کې د لکه مرغۍ وسرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمه نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برک سور کله یې تک سور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي. ورنژدې شي، ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي، هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې، خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم نن خلا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویښتو پاتې تور ویښته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري لکه روڼ ماښام چې چا شمه لګولی وي، خو ماښام نه دی، د یکشنبې سهار دی. تر بلې راډیوي ادبي مجلې مو زحمت چبر په خدای سپارم. شدیوی.